طالبان په طول و دلو به حکمتیار سب مشری اسلامی حزب او نور و مخالفانو آواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره یو ځای شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په یوه غونډه کې وکړې چې تفصیل یې وروسته وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو دې خبري خپرونې ته مو چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه د دلمریز 1404 نوي کال د دلویش پګوشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وویشتمې کالیزي سره برابره ده. په دې اړه هم راپورونه لرو. مخکې تر دې چې د دې خپرونې د موضوعاتو تفصیل وړاندې کړو، لومړی به له رضوان مراد واورو چې په نړۍ کې څه تیری شي. مراد صاحب،
پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشت وروسته نن بیا رسمي توګه باندې پرانستل شوی د محصلانو پر مخ، او د بی پیلو ډاکټرانو او یو وین چې د روسیې جنگي الوتکو په سوریه کې هم د دوی یو روغتون ویشته دی.
ډیره مننه مراد صاحب. رضوان مراد به د خبرونو د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړي. اول به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې حکومت باید د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلي غني همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي دلویش پګوشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځیانو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه.
نظام دی یو شی لمون سره ومني، او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینول کې پات راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. مجاهدین ته اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو حکومت بیا وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي، او همدا اوس هم د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اصلاحات او خې حکومت ولای په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلي مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې د مخالفینو ټول تحرکات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مهار شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سنګین سقوط ته له بېلابېلو تاکتیکونو کار واخیست خو نتیجه یې ور نکړه. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 6 نیټه پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې یو شت محصلان او ښوونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت ډله ییز برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بے پولی ڈاکٹران وی دروسی جنگی الوتو کنن دا سوریه پا شمال که دیدو یو کلینیک لمنزه وڑه ده. دا بے پولی ڈاکٹران و یو ویان فرانس پریس خبری آشانس تاویل چی پا دی بریت که یو ناروغ وشل شوه و دیدوی نه کارکون که لادره کدی. خود سوریه دا بشری حقونو دا چار ڈالا چی مرکز پلندن که دی وی دروسی الوتو که پا دی بمباره که دیو ماشوم پا گدون نه کسان وشل شویدی. بے پولی ڈاکٹران و دروان فبروری میں اشپن همن ایتا هم ویلیو چی دا سوریه پا جنوب که دا اردن پولی تنگ دی یو هوای بریت یو روختون پا نخکره چی درې کسان پکې وژل شوي او شپږ نور پکې ژوبل دي. بې پولي ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دمیتری مدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. مدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې دا ولسمشر بشار اسد راتلونکی هم مشخص کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکی سناتور جان مکین وایي دی کېدی شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دوی څخه تحقیقات وکړي. مکین ویل که چیرې د اوباما اداره د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو رپورټ وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د منشر تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دوو کښتیو تر اوښتو وروسته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وچل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډرمینټ سیمه کې شوې ده دو پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکی برید وي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وسپاره. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګیرینی ویل سرایفو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته ورکړ. د بوسنیا هرزګوینیا صدراعظم د روانې فبروري پر 10مه نیټه ویلي چې هیواد په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي. او اوس هم له سباون کاکړ څخه د کابل او لوی ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزارشریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.2، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18.4، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.5.
تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په همدې څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی شي. د آزادي راډیو د روانې خبری خپرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفان سولې ته ور وبلل.
هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
ښاغلی غنی دا خبره له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو د کالیزي په مناسبت په غونډه کې وکړه. د شوروي پوځونو د یرغل د نتیجو او عواقبو په اړه هم راپورونه لرو. د ننګرهار امنیتي چارواکي له داعش څخه د پراخو ساحو د تصفیه کولو ادعا کوي.
موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو، او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو.
د هلمند امنی قماندان وایي په سنګین کې د طالبانو خلاف تصفیوي عملیات روان دي.
دا وس حاضر فعلا سزه تاسو سره خبرې کوم. د موږ قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې، د ورو اطراف د سنګین کې.
په دې هم راپور لرو چې د افغانستان په جګړو کې ولې د ماشومانو او ښځو تلفات زیات شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسله والو مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت یوې غونډې ته وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یوځای شي. دې غونډې ته اجرایي رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبري وکړې. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې وابري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه توینا کوله، د تیر پشان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غني زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگر پیام خدا
یو ځل بیا زله دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه د هیواد لورانې او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته یې لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنگ د بیګناه خلکو په وژنې او خشونت کوم ځای ته نشئ رسیدلی. که کوم ارمان، فکر او یا نظر لرئ راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نهه کلونو جنگ جګړو وروسته د 1983 کال د دلوي پښبګوښتم له افغانستانه ووتلې. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوې، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او که بیا به هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وسلوالو طالبانو او د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له کاروان سره یو ځای شي. دا خبرې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت غونډه کې وکړه. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستان بیرته د دغو ځواکونو وتلو په افغانستان کې جګړو او بدبختیو ته لار هواره کړه. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې په یرغل سره سړې جګړې ته لار هواره کړه او تر اوسه پورې افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانکزي سره مرزي احمدزي مرکه کړې او په سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او له افغانستان د روسي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
د روسانو تک او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل. هغه په دې مانا چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل، د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ، د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې، او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې، روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبي ته لاړل.
بلې، سنګزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسو د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، پر د جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو، او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیا او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدلی چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړه چې په سیمه او نړیواله سطحه نوي ایډیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینو هېوادونو په دې منطقې کې خپل سیادت تثبیت کړ، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته. موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو، او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هیر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالې او رنګ حالت بېرته ونشو کولی ورغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو په تېره بیا په سیمه ایزو سطحه د هیوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
سنګزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. که چېرې مداخله ونه کړي، حداقل غواړي دا منطقه د خپل نفوذ باندې ولري او په شکل د اشکالو خپل مناسب کړي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط له مرزي احمدزی سره مرکه کوله. په خبرونو کې مو د عبدالرب رسول سیاف دا خبره واورېده چې وایي حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه یې تر دې هم زیاته شي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ساعت 4 بجې او 3 دقیقې شوې. اوس هم موضوع بیا ځل بیا اعلانوم، په خبرونو کې مو واوریدل چې د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه لري او په کار ده چې تر دې هم زیاته شي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 540 او هم 0908 225 555. اوریدونکی هم لرو، مهرباني.
بلې محترم سروان صوتاتو، سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
یو څه لنډ نظر څرګند کړئ، مهرباني.
بلې، دا خو دا بدل شو ډېر ډېر نظر، ولیکن دا اوس چې دا سالې ځای کېږي او دا غونډې جوړېږي او دا جلسې جوړېږي، دا دغه لپاره دي چې بیا پر افغانانو باندې پخوانی قدرت تحمیل شي. دغه اوسني مجاهدین چې فرضاً دا جلسې کوي، زما په فکر دغه غیر مسؤول افراد چې دي، دا هم د دوی دي، او دغه دا چې په لارې کې شوکه کېږي، دا هم د دوی دي. دا په لارې کې نامنۍ غیر د مخالفینو نه، یو خوا مخالفین د هغو کرښه جلا ده. دا څه چې دا خبرې چې اوس روانې دي، دا ګرد د دوی دي، دا هم نامنۍ هم دوی پیدا کوي، په خاطر د دې چې دوی بعضې خلک بعضې اوس په دولت کې شریک دي، او هغه هم دوی دي، او دا بعضې چې په دولت کې شریک نه دي، هغه هم غواړي چې دغه نامنۍ په پیدا کولو سره ځان په دولت کې شریک کړي. د غونډو طریقه لکه اوس د دولت په قلاصه په قلاده استاد یا مسعود وتلی دي هغه په دغه وتلی دي چې دا غیر مسؤل افراد چې وزلت دي د اجرته بسیچ کې او دغه افغانانو ته خصوصا اقلیت قومونه چې په شمال کې اوسېږي او هغه ته بیا سر خوږی پیدا کړي.
مننه قاری صاحب پښتون او بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ لطفا. مهربانی کوی عبدالسه.
زمان زر خدا نیش از درد رسول صاحب و بواری تیرو کنم دوی رو پر بوانو در شهید دکر نجیب را حکومت و هم در دور روز داغ حکومت کم دوی تا فروکان شوال غواری داغ رکم خبری دوی سر نخایی نور دی قرار شد افغانستان دی آرام پریگیدا می نظر ده
سیده دیر زیاد مننه. بل اوردون خیم لرو زن ماری که یه آزادی رادیو. مهربانی. بله صاحب اورو مهربانی کوي صاحب
تاسو دا چې خبره وکړه چې پروفیسر سیاف معنا تاسو چې وویل چې د افغانستان کې د مجاهدینو چې روان دوا کول شي ایا افغانستان پرمختګ کوي؟
بله سوال ما تکراروي نظر څرګند کړئ لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو.
نظر مې دا دی افغانستان اوسني حالات یعنی وخت شوروي اخوان افغانستان قوت دی چې تر دا اوسه پورې زما په فکر باندې دا د هغه کسانو قوانونو په دې خاوره کې دي.
لطفا خبرې لنډې کړئ. ډېرې تاسو له ډېره لرینا خبره شروع کړې ده. لطفا ژر نظر څرګند کړئ چې آیا تاسو د دوی د دې خبرې طرفدار یاست او که نه یاست.
یاره زه خو داسې د دغه متحدینو
ډېره زیاته مننه. لطفا وکړو له ټولو اوریدونکو منندویو که تاسو ته نوبت نه در رسیدلی او غواړئ چې نظر څرګند کړئ نو موږ ته اس ام اس راواستوئ. د افغان بي سي ماته سواتله شمېره په یاد لري. په دې شمېره ستاسو پیغامونه رارسېږي. ستاسو پیغامونه خامخا په همدې خپرونه کې وروسته له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي په اچین ولسوالۍ کې له وسلهوالو څخه په پاکو شویو سیمو کې پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي چې ولسوالۍ ته په دې ولسوالۍ کې ګڼ کلي د داعش له ډلې څخه تصفیه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری سیمې ته ورغلی و او دا راپور یې رالېږلی دی.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشمې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قریب پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شرزاد پاتین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قریه چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکو ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپل د خپل سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکول شو دا ټولې سیمې تصفیه کو، تلاشي کو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کو تر څو ټول ننګرهار ته ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپل د خپل سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده د دې دفاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده د ستاسې په هغه باندې میډیا د لیارې نه چې بیا چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فی ټکی کېدي.
موږ دغه ځوانان دغه کشران دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي یقینا چې د وطن او د سیمې مینه او محبت ته وسره او دغه ټوپک چې خښته دا به دې لپاره نه خښتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لا با سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې قابلین ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوون کې دی چې د ولسی جرګې لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د عیشانو پر ضد راولاړ شي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې تیر کال په افغانستان کې په جګړو او د نامنویو په نورو پیښو کې د ماشومانو او ښځو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سره له دې چې د جګړې ښکېلو اړخونو له دې مخکې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب ژمنې کړي، خو عملا لیدل کېږي چې د ټولنې دغه قشر چې ډېر زیانمنونکی دی د جګړو ډېره قرباني ورکوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 میلادي کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل، د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 8% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو ایله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کومې دي د ملکي تلفات په اړه ډېرې مشابه دي، خو زمونږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ ذره ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې مونږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تېر کال په حساب باندې، ولې بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې اطفال او ښځې ډېر اسې پذیره وي. په دغه کال کې هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه اهدافمند وژلو کې کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلې دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکیان وژل شوي او 2450 هم ټپیان شوي دي. طالبان په سلو کې د 2% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤل بلل شوي او د پاتې 1% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکي خلکو د خوندیتوب په تیره بیا د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تر سترګو کېږي، بلکې برعکس مرګ ژوبله زیاتېږي، په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې دغه بهیر مخه ونیول شي؟ ښاغلی بیدار وایي
د اقل حساسیت د موضوع راپورته کول د ملکي تلفاتو په هکله دا یو زموږ ټولو ستاسو سره یو ځای وظیفه ده چې په اجتماع کې د دې مسلې په هکله باندې موږ حساس اوسي او غلي پاتې نه شو. دویم د پالیسیګانو د ځواب ورکونې په سطح باندې هم ډېره مهمه ده چې دواړه جانب په دې باندې پوه شي چې دولت او که دولت مخالفین وي چې دغه جرایم چې کوم کېږي او ملکي تلفات چې کېږي دا د وخت تابع نه دي او هر وخت چې وي دی د خپل اعمالو او د کړنو له بعد ځواب ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي دي. دواړو لورو پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پړه اچولي، خو په حقیقت کې لیدل کېږي چې هر یو لوری د کمو زیات ملکي تلفاتو سبب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرویس خالد له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي د مجاهدینو ونډه به د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. سلام کمال الدین سپاند د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي سیاف واړي چې په بل رقم جګړې ته نور هم زور ورکړي. بل اوریدون کې ممتاز له هلمند لیکلي، وایي پخواني مجاهدین فقط واک غواړي، غیر مسؤول وسلوال هم دوی دي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي، وایي زما په نظر د افغانستان د بدبختۍ اصلي عاملان پخواني مجاهدین دي، ځکه له ولسمشر څخه غواړم چې په هیڅ ډول دوی ته په حکومت کې برخه ور نه کړي. احسان الله بارک له هلمند لیکلي دي، روسیې ته باید اجازه ور نه کړل شي چې په افغانستان ته راشي. البته د مشتي پښتني سره ارتباط نه درلود. دفتانی لیکلي، وای د سیاف د خبره چې وای مجاهدینو ته دی په امنیتي ځواکونو کې برخه ورکړي شي، د سیاف د شخصي ځان غوښتنې په معنا ده. بل اوریدون کې سعادت له هلمند لیکلي، وای په افغانستان کې وسنۍ ناخوالي او فساد د پخوانیو مجاهدینو څخه راپاتې دي. او شفیع الله زابلی لیکلی وای د افغانستان د بدبختی عامل همدغه پخوانی مجاهدین دی. ساعت 4:10 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رضوان مراد د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشر تابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو ښه حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین ولسوالۍ 13 کلي یې د داعش وسلوالو له موجودیت پاک کړي دي. د خیبر پختونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. بی پولي ډاکټران وایي روسي الوتکو د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی چې له امله یې 9 کسان وژل شوي دي. او بوسنیا هرزګووینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وړاندې کړ.
او اوس هم مرجع احمدزی سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په جنوبی آسیا کې د تکواندو د دویمې ورځې په سیالۍ کې درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د ګډون کوونکو ټیمونو مسؤل غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې محمود حیدری په دویم وزن کې او شریف مرادی په پنځم وزن کې د سرو زرو مډالونه واخیستل. د ښاغلي رباني په خبره سمایه غلامي په 50 کیلوګرامه وزن کې وتوانېده چې د لومړنۍ افغان نجلۍ په توګه د سرو مډال ترلاسه کړي. د دغو سیالۍ په لومړۍ ورځ روح الله نیکفا او محسن رضایی د سرو زرو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د کابل او کندز د فوټبال ټیمونه د سولې او دوستي د سیالۍ په تورنمنت کې په کندهار ولایت کې د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د غوره ټیمونو څخه د هرات، تخار او کندز ټیمونه وکړای شول چې دغو سیالۍ د اتلولۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د سولې او دوستي پیغام لري. دغه سیالۍ د کندهار او افغانستان د فوټبال فدراسیونونو په همکارۍ پیل شوې دي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانه چې د سلتا ویګو ټیم ته شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې بارسلونا د سلتا ویګو په کور کې ماتې خوړلې وه، خو بارسلونا په خپل کور کې وتوانېد چې سلتا ویګو ټیم ته د شپږو ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړي. په دغې اتلولۍ سره بارسلونا د لالیگا جدول په سر کې ځای لري. د خبرونو پای
تاسو زمو شغل آزادی رادیو اوري د دې خبری خبرونه په دوام کې واوري. افغان چارواکي وایي ژربه د افغانستان او ترکمنستان د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لاري پروژه افتتاح کړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د بې پلانه لوړو ودانیو له نړولو سره عکس العمل وښودل شو. د اپټیکا په غونډه کې د افغانستان پاکستان پر ترانزیتي ستونزو خبرې کیږي.
د افغانستان غوښتنه دا ده چې ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی را هوار شي زموږ په موټر او زموږ په ترانزیتو باندې.
د څو نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان د پخواني شوروي د سرو لشکرو د وتلو د کالیز په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو. افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان آقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درالیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان آقینی د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډېره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر له لورې د دغې پروژې د عملي کېدو د کمیسیون غړي تېره ورځ د فاریاب اقینې بندر ته ورغلي وو څو زر تر زره د دغې پروژې د عملي کېدو زمینه برابره کړي.
آقینه که دفاریا پا ولایتی که چی در افغانستان جلالتما ولسمشر او در ترکمنستان ولسمشر او در 15 تر لس هوادون سخه در وزیران و مون میزبان بایو اقوی انشالله رازی افغانستان قولی چی چی در ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کسپین بهیره تا یورپ ته وصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوز آباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځېدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر می کنم اگر خطوان ایجاد شوه
که در ریل پټلۍ جوړه شي موږ به خپل فوقالعاده مشکلات له منځه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمې وصلونکې نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لویه استراتیجیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیجیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل له لارې د خپلو توکو لیږد رالیږد ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدای شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپتیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورتو غونډو له لارې حل شي. دا چې د افغانستان له لوري به په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو موضوعاتو او ستونزو په اړه خبرې کیږي ښاغلی قوقندي په ځواب کې وویل
افغانستان په دې ناسته چې دا اپتیکا ناسته د اپتا د تخنیکي مسایل ناسته ده په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړي کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه دا ده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی را هوار شي زموږ په موټر او زموږ په ترانزیت باندې او موږ کولی شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبي آسیا هیوادونو ته تجارت ولرو او د هغه نه زموږ موټر هم کولی شي چې هغه نه موږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته. زیاد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلیزلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندي صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځو لپاره ده. نیم خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش سبا مشترک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجع.
بله قوقندي صاحب ورسه پختنه غده چې په خوا هم داسې غونډي شوی دي او ورته ستونزې شریکی شوی دي څومره هیله موجوده ده چې دا ځل په دغه موضوعات باندې عملی او کوټلي ګامونه واخلي ځکه په خوا هم ویل کېږي چې پاکستاني لورې په تر ډېره په خپلو ژمنو کې په دې برخه کې وفادار نه دی پاتې شوی.
بله شکه چې هر ستونزه د دیالوګ او گفتگو له خوانه حلیږي. داسې ناست مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت لپاره بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خوب ستونزه هم پیدا کیږي ستونزه د مخکنه مو زه مطمئنه یم چې دغه ناسته کولی شي چې او بل هغه ناسته چې د دې نه مخکې شوي وي څلورم درېم دوهم یا لومړی ناسته د اپتیکا ناسته کې ستونزه حل شوې ده خو هنوز هم ستونزه پاتې ده او بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یو بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواره خاکسته هغوی باید حل شي زه مطمئنه یم چې دا ناسته هم بله نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت وین ښاغلی مسافر قوقندی و
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د هلمند والی وای په سنگیناو او ګرش کولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري میرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د بختیوي له کبله په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو کار اخیستل کیږي له ښاغلي رحیمی څخه مې لومړی وپوښتل چې د هلمند په تیر بیا سنگین د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړي
پر سنگین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه د وس حاضر فعلن سزه تاسو سره خبرې کوم د مو قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د ور اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي ډېر په احتیاط سې عوامو خلکو ته کوم ضرر ور ونه رسېږي نو ان شاء الله د سیاسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ هغه عقل وکولای شو په دوه میاشت کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه سایه تصفیه کړو
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي
زه امیدواره یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودي او فعلاً سه قرمن صبر غلې دوه کارته شدت ورکړی سه ټول ادارات ورسره همکار دي د موږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دوه باندې پوه دي طالبان هم په دوه باندې پوه سي سه جنگ د حل لاره نه ده او د دې ځایفل بینې د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور لجنګ به اطلس وس
لیکن په هلمند کې د سیبالي میشه چې امنیتي ځواکونه ډیر پرمختګ ونه لري مثلا د باباجی سیمه چې د ولایت مرکز ته ډیره نږدې ده او بلکې مرکز پر مربوطه ده دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي
قوا مسله د افغانستان د توانمندۍ لري چې په باباجی یا هر نقطه د هلمند کې وی ال تخپل فعالیتونه وکړي منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی خلک ځوان کوي نو بعض پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي به اتمخ تبلر سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو شي
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و پرون په یو خبر کې ویل شي ول چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له هغه هموی موټر څخه کار اخیستل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اختیار کړي د مسلې او د غراس دغه راپورونو چې وسلوال طالبان په انتحاري او نورو حملو کې له رینجر او هموی موټرو څخه استفاده کوي یو لړ اندیشنې پیدا کړې دي ځکه چې دا موټر یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي وسلوال طالبانو په وار وار په انتحاري حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو یا یونیفورم کار اخیستی و خو اوس له هموی څخه هم کار اخلي په دې موضوع فرشته جلال زی راپور لري
د افغانستان د پوځي او پخوانی جنرال او د پوځي چارو سرونکي عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسوال طالبان او حتی شاید حکومت یو شمیر نوري مخالف ډري د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لا یونیفورم موټرو او وسلو کار اخلي د شغلی امرخیل په وینا دا چې مقابل لوري د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. ښاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنګي مهمات اخلي او یا یې د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د ښاغلي امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پوهېږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپله وروراچي، هغه له بینه وړي، هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورکړي. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې که بېګانه وي، ولو که د یو جنرال واسطه هم د جنرال په دریشي کې هم درئ د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه وي کولی چې جنرالي دریشي اغوستي یا بل د افسر دریشي اغوستي، ځکه دا دریشي خو جوړېږي دا خو بازار کې.
د پوځي چارو دا څارونکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بې امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې که چیرې په رهبرۍ کې تغیر رانسي، شای امنیت لا خراب سي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي، دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د امنیتي ځواکونو ته لاس نه اخیستی دي، دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دوی دې په رهبرۍ کې تغیرات راولي چې دوی وکولی شي ښه څوکېداره وکړي. یو سړی په چپلو کې راځي موږ نه ټانګ به نو دا زموږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې که ژر تر ژره حل نسي د حکومت لپاره به یې کنټرول ډېر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چوک دی چفاول دی، هغه څه چې د پوستې دپاره ورکړلی شي هغه قمندان د کندهار قمندان د ټولې عسکر نه دا خرڅ کړي او هغوی دپاره یو ټراټ والي او یو 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 څو نری نری لرګي د هغې په موضوع باندې واچول شي، کله چې د مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځه ځي او په خپل عسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کېږي، یو فشار پرې پوسته خوشې کوي، د تېښته کوي، هغه چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د دوی لاسته ورځي. که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار دی مورچه په مورچه وګرځي، دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي، دوی په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ تاوان د مقاومت لري که نه لري، دوی باید څه وشي، دا داسې د دو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه سي. یعنې دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستل لکه ټوقې چې کوي، لکه ټوقین چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې، د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې دوی استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې څه وي چې یو عاملې چیرې پاتې وي بیا دوی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن چې وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي دوی له هر تکلیف نه استفاده کوي. دریشي خو ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي بازار کې واخې جوړ کړي په هماغه شکل تکه هم پیدا کړي، دا کوم داسې مشکل خبره هم نه ده. او سلا خو په افغانستان کې تاسو پوهېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والي دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کېږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په 400 کې د پاچا خان پوهنتون بیرته پرانستل شو. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچا خان پوهنتون چې په 20 جنوري د وسلوالو بریدرسو خوشا 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستل شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې په کې د پوهنتون بهر دننه او بره پچتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړو چې پکې زنانه پولیس اهلکاران او د پوهنتون خپل سکیورټی ګارډز هم شامل وو. دین علاوه ګیر چپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شو او پس باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګول شوی وي. واچ ټاور یا د سارن لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوی وي. د بچا خان پوهنتون واچ چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته ویل چې دوی به سبانه کلاسونه شروع کړي او د خودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. خو د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوی لوزونه نه دي پوره شوی او هغه مرستې هم دوی سره نه دي شوی. سرنګ چې په کار وي دوی د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرین لپاره نه دي راغلي. لتا ملله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتی کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
سږ کال د دلبی شپږ ویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 100,000 زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي. تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوي په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چې لمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول. مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامې جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډېریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور وروڼه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نور یې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چا ته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پل چرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي. وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې و هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1968 کال په شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2500 ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو وه او د ډاکټر نجیب الله وه چې هغه په دې کې ډېره بر لاس درلوده او ډېره زحمت په کې وویسته.
پخوانی جهادي مشر فضلالله مجددي وایي که چېرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېره غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شویو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دي. دوی وایي چې ولس کلیې له وسلوالو سخت دریزو څخه تشکیل کړي دي. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکي وای چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې هوارې شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د ازادي رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو و اوریدل.
ساتنه دې په پیاله کې
جوهر نست. صافی نندی پپیا لگے جوهر نست، صافی نندی پپیا لگے جوهر نست. پتر خوبو کی بویدہ کوثر نشتا، پتر خوبو کی بویدہ کوثر نشتا. ساقی نندے پر پیالہ کے جوہر نشتا، ساقی نندی کمیتی سکتا.